سلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری یا حمل دیارلسمه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تېره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بي پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې. او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني افراطي وسلوال وژلي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی. یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی. د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و.
هر وخت د اسلامي امارت رهبري او مشرتابه حکم وسي، نو هغه مهال به انشاءالله له اووم نه تر دولسمه ټولګۍ پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي.
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ خو دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو.
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي.
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید معیاري سي. عجل او تاکونه بسترخونې باید ډېر ولري.
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له ننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 940 تمه کلنۍ غونډې پر مهال شوې. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلی بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنیټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنیټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقت را طالبانو له دویم ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هر ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنیټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنیټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنیټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنیټ 10 کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنیټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هېواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هېواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. دا راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کېږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنیټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن در به مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
داد. سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیره وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروه ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یوه ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي،
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغانه میرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویدیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کاره داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته راوګرځوو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیمه پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواده پاتې کیږي.
له بلې خوا بیا د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه له خوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی، نو هغه محل به انشاءالله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان لمریز میاشت په دومره د نجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر میرمنو د خځو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا تری تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړي او پر کور یې کینوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اورزګانې میرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان دا میرمنې وایي د عامې روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي تر څو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د 2 ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړې ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چې موږ ته راکړي چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو، موږ همکاري ورسره کوو. هم به کوچنیان د ناروغۍ و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شه څه وژغورل سي.
د ورزګان ولایت یوه بله میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه وو ته د پولیو د واکسین په رسولو کې ګټورې تمامېدلی سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ یې وګرځوو، کور په کور یې راوګرځوو. د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، د یال خورکه به م سي. که هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوچنیان به ځینې پاتې وي. موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوچنیانو دپاره هم پایدمن دی، زموږ دپاره هم پایدمن دی.
په ارزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ارزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بیلابیلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شوو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشو. د منډول ولسوالۍ په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول ولسوالۍ د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکاندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسېده. په دې لوبه کې تقریبا شل دېرش آسونه هر کلي نه ګډون کوي. کلي په کلي دا ترسره کیږي. اول کلیوال منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي، بیا ولسوالۍ بل ولسوالۍ سره لوبه کوي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غېږ نیونې، غشي ویشتنې، منډو، تیږې ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شاملو خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا وکړه. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
دا اوربن له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له سنا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولي پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې اوربند د هرکلی په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته یو شیبو کیو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د فیسبوک د اوبخې د ویب پاڼې په اړه غواړم تاسو ته ووایم چې تاسو هغه مطالب چې نن مو په دې خبرې مجله کې واورېدل کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه یې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکه او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
لخبرونو ور آخوا.
سلامونه دا خبرونه دی بر ختمو زاجمل انتهر کلیکم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روغتون د ځای او اسري امکاناتو له کمښت سره مخ دی. دا روغتون چې د محل د نه ولایتونو اوسیدونکي د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورځي، یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. د روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر له امله د اسري امکاناتو ځای او تشکیل له سخت کمښت سره مخ دی.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي، خو دا مهال یوازې د 350 بستره وړتیا لري. دغه روغتون ته دا مهال د جنوبي حوزې تر څنګ د 50 نورو ولایتونو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پای ته رسېدو سره دغه روغتون کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی، خو د روغتون د جراحي څانګې مسؤل ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابره لوړ شوی دی.
زمور مریضان د اغس خدمه چند سال هغه بده خطر باندې چې لای پولیس وایسي د مریضان لپاره امکانات برابر شول او په ټول زور پساده باندې وادنه میرویس روغتون دی چې خدمات مفت او موږ رسیدګي ور دي سره نس کول په دې خاطر چې په ګټانو کام دي بستر کم دي.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روغتون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات یې ځنډني او د ناروغانو درملنه یې پر وخت نه کیږي. روغتون ته راغلی عبدالله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته که یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي. او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي، معیار یې ډیر برابر وي. عجل و تاکونه بسترخونی باید ډیر ولري، کم ته دوا وشي ته ضرورت لري هغه پر وخت ورته راورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې دې شپخانې باندې کار وسي او ښه معیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه دې روغتون ته بیخي ډیره ده، خلک بیخي بې اندازې ډیره روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټره فرشته یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو ښځینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وي، نو اوس زمونږ د پایوازانو ترمنځ دا چې زمونږ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بیخي جدا وي.
مسولان که څه هم دا روغتون د هیواد له لوی روغتونونو څخه ګڼي، خو وايي د ځای تشکیل، متخصص ډاکټرانو او عصري امکاناتو کمشي له لوی ستونزو څخه دي. د دې روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي له امله پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسي کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي، بسترونه کمی، بنیزان ډیر وي، او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو، نو موازی خبره ده چې د خلکو په شکایت او اواز پورته کیږي هغه په شکایت کې چې په دغه مواردو کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانې په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه ده حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزه د وزارت سره شریکه کړې ده.
دا یو اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ غوښتنه یو په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسایل د خلکو راپور شي.
میرویس حوزوي روغتون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار ښار کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روغتون په څیر 350 بستره لري، خو دا مهال 640 بستره مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیوالې کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرانس او په کې د مرستندویانو له لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خپرې کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالر ژمنه وکړه، برتانیا د 340 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورځپاڼې د افغانستان د مرستو په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشارې لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایسټ آی خپرونې بیا د 4 افغانانو کیسه خپره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلی دي. دا 4 تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي وو چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تېر کال د ترکیه په پلازمېنه انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار الاسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایسټ آی خپرونې ته ویلي چې ترک چارواکو ته یې ډېر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا 4 ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالی ګل او تاولان نومیږي، و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تېره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیولو لپاره یې قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا 4 ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ملي ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو پیغامونه ترازو، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ تراغلي دي، سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې. په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره په ستونزه کې یو، نو موږ د ازادي راډیو سره هیله کوو چې نور پیغام نشر کړي، ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډېر سره په مشکل کې نه. افغان بیسیم کار کوي، یوه دانه روشن کار کوي، هغه هم پلیت ډېر کمزوري دي. موږ نیټ فعاله کوو، موږ ته کار نه کوي، دغسې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او د دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیا دي چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په میلینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لیر لري، اړیکې لري. نور د غریب ولس په غم کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړی او نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 15 میلیونه مخلوق لوږې سره مخ دی. منځ کې مونږ کوڅه ده ولاکه یو کس مواد اخیستي دي، هغه چاته ورکول کېږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره راشه دیرشه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دي.
جمیل خان یم له پکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسېدو سي، نو د دغې میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي. نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغې میاشت پر رسېدو سره هټیوالو ته په صحیح بیه سره نرخنامې وټاکي، تر څو هغوی چې دي هغه خپل نرخونه په لوړ نه کړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډېر کمزوری دی، اقتصادي مشکلات ډېر دي په وطن کې. نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دي بیه لوړې نه کړي په دغه مبارکه میاشت کې.
درمانیم د هلمند د ګریش پیغام پریږدم. ستونزه مو دا ده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه هم په ډېر ټیټ کیفیت باندې. نو اطراف کې خو بیخي کار نه کوي. که چیرې مخابراتي شبکه فعاله سي بیا به د دې ولس ستونزې تر یو حده ورسره حل سي.
په دې خپرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران درسره ملتیا کوي.
د ماسپښین 2:30 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلي دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلینسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: له نشئی موادو سره د مبارزې لومړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظلوم لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
په یو بل راپور کې به واورئ چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنې چې روژې سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بستریز روغتون له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې 100,000 افغانۍ تاوان وکړ.
تلویبانګ نه وای کړی هغه شپته د پنځو شپته بیا لکه په سمات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړی وای وسبې ادي اکل په دیش ته په پیر دوله کړی ته ګټلې
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پور ډراما لرو
والا کانو داله وره دي چا ده
هله درځ چې زو پاسه دې را پرې کړه کماخله د چا په کار کې څه کار لري
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ دی پولیسو ته د ولند محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول شوې خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول شوې سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو
د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیسو په اتو برخو کې روزل شوي دي خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدي وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول د مظنون څخه تلاشي اخیستل د کورونو تلاشي کول د قاچاقبر نیول د هغه تعقیب د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو د نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته د طالبانو حکومت ویلي چې د سلور میاشتو رئیس د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولې دي خو د کوکنارو په وروستي دوه فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي
طالبان یو نو تعهد لري تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي دا یو نو اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې باندې دي هغوی نشي کولای چې د دې اساسي مسلې دوی کیر سي ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمو سیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل شي او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
روزه سو اوا گرم ده نفوس ډیر درته
صابر شاه په خوچاست کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درمل پرته چرس پرېښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمد چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو اوا ګرمه ده مبارک روزه دا خواره نفوس ډیر درته داس ډیر دي چې دا خلک آزاد کړي.
شپږ میاشتې کېږي چې دلته یم. دلته د معتادانو شمیر ډیر دی، روژه هم رارسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړي. دلته زندانیان بیخي ډیر دي، په یو بلاک یو سلاګا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پرېښې ده، نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشي کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 45 ورځې په پام کې نیول شوي، چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشهیي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشهیي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لرې کړل شي. په دې اړه ارواپوه سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشې کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کیږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسېدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپوه پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستري کړي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چه کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي، خو بیا هم د دې برخې کارکوونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالده وایي کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرکه راڅخه کوله، خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې، په دې اړه مو له ډاکټر خالدی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دغه مسلک مې انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب، ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغې یو معتاد سره کومک کوو د تداوي په برخه کې هغه تداوي کیږي، په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتو نه.
زیاتره وخت دا معتادین چې ځینې نشو خواته مخه کړي دي هم وایي چې ولا د یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله، بالاخره زه هم ورسره معتاد شوم. تاسې ولې دومره وخت هم ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوسیلتی څوک؟
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته ویلی وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وو. وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د اضرارو په هکله زه پوه شوم. همدا وجه وو چې مونږ خپله نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه اضرار لري، څه عواقب لري. د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړنه.
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر امیز خوندی چې تاسو خپل موتات نشئ کنه. اول وختونه کې نختیا ماته ډیر مشکل و، ځکه چې اوله کې چې راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه و. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې څو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، دغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مونږ مشکلات حل شوي.
جن مشکلات دش خاطره دی یادی دی چې کیسره تکول شي ست مشکل سره مخ شوی.
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کېږي په دې بخش کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و، چې ځکه د ټی ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي، حالت خرابي، یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي، اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څه رقم برخورد وکړو.
لاسته راوړه نیم دې برخه کې څه دي چې راته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړې ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د ښځینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډېر ضروري سي په وسم نه ده پره خو ضروري مو ډېر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپل زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي، ځکه دا یو استګما یا لکې اجتماعي بولي. دوی اجازه نور کې چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کی، نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولې با وجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلی تداوی شي، ځکه کچېره زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یو ځنې دلیل د زیاتره زمونږ مریضانو هم دا دی چې خزه د خاوند په واسطه معتاد شوی، یعنی دلیل د معتادیت د زنانه هم دا خاوند دی، او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کی، زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې مونږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې چې تاسو دې برخه کې کار کړی ده لاسته راوړنو په باره کې دې څه راته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلی، ولې مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅول د دې په خاطر چې دوی سره د یغه مواد او پیسې نه او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه موتات او د غي فامیل بیخي قطع روابط کړي او موږ پس د دې نه چې دوی ته د ویشوي دغه مشاورت فامیلی په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړي او دغه مشکلات حل شوي. او موږ سره یو مریض و یو جلی موږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا موتات و او چانه غوښتل چې دوی سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ و. پس د دې تداوی نه موږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو بیا واده یې وکړو. اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشه یي توکي نه راخلي. د حاملګۍ په وخت کې مور نشه یي توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور یې روغ دی د شدود لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشه یي توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغدي کېدل یا هغه مسایدواله ډېر د نشه یي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي، توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشه یي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال یې په 10 جریبه ځمکه کې بانګي کړلې وي، وایي چې د بانګو کښت مې سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د 400 په کاروبار کې یې نږدې 100,000 افغانۍ تاوان کړی، اوس د بانګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې یې په خپله ځمکه کې ګټور بوټي کرلي وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور له څه ډول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
خوږی د دې په ځای ما کړلی وسی ماته ګټه وکړي، خو هغوی هېڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې ماته دنیاوي تاوان هم ورسوه، په اخروي تاوان چې هر خونه وکړم ماته دنیاوي تاوان هم ډېر ورسوه، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده، هغه ټوله ما دې په کرلو کې، په اوبو، په امبارو، په دوو کې مصرف کړه، خو ماته هېڅ ګټه ونه کړه، ځکه چې د آرام بوټۍ د دې په خاطر باندې چې ماته اخروي تاوانونه وکړو ماته دنیاوي تاوانونه هم ډېر وکړو، زه یې ډېر سخت ګرځاره کړی یم. د دې په خاطر ما زه به د کال 70,000 روپۍ ګټه ځینې خم خو ما تقریبا 300,000 روپۍ ډېر تاوان کې وکړو، او زه اوس هم پورولی یم. ما سي څه جایداد حلال روپۍ وي هغه هم ټول کې ولاړې، زه یې ډېر در بده راکړم. په دې باندې ما تقریبا ما 80,000 روپۍ سرمایه درلوده، ما دا ټول په مصرف کړي، ما ماته به دا 500 یا 300,000 روپۍ ګټه راځي، خو د ما هغه سرمایه هم ولاړه، ځمکې مې هم کې ولاړې، څه سرمایه چې ما درلوده دا مې ټول ولاړې، او زه اوس ډېر قرضدار یم. یلته خدا وو چې په دې بارانونو په اوس په دې د بوټي شي وو هغه لوند کو خراب کو، کله چې موږ دا وو چې هغه غنو چکو کو کارګرو له ما ډیر روپي وغوښتي، ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې قیمت راول بیا دی لدیر 200 روپۍ څخه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله، په 3000 روپۍ هم چانه کول بازارونو سره خراب شو، او سم ماته ټول پراته دي تقریبا 70-80 کیلو، او سم ماته پراته دي څوک په 1500 روپۍ کیلو نه کوي، په 2500 روپۍ کیلو نه کوي، نو دا اکټاوانو ماته وو. کله باندې نه وای کړی هغه شپته
پنځوش په تاوی لا کرپې سمات پرې تی ویلم په تجارت مصرف کړي وای وس په اډي اکل په پدیش تا کرپې په دواله کرپې ته ګټلې سرمایه به می سرمایه پرته او ګټه به می دواله کرپې کړي اوس هم سرمایه ملا له قرضدار مې در بدر مې ټول کارونه خراب شو یلات خداد از دارم بوتیدا کوم شیس ناروا ده غ ناروا ده ناروا بوت څه په زون دم څه ګټه وانه خلې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې انوار او اکرم دو نزدی انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرما وکرما ودرے کا جیل روانی
کیا انور داتے دادے وزاڑی میں
السلام علیکم اکرما استڑے مشی
خیر سے تام استڑے مشی
خدای دې خیر کې چیرته رواني
دا نو څه د خندا خبره ده خیر و ولی بی ځای خاندي یار لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه
ته زما پړسول څه کوې دا راته ووایه چې چېرته روان یې
زه یو واده ته روان یم
کاخ واده ته روان یا
ګوره ته زموږ کره ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کوسره
خدای دان والی شو چې ته واده ته ځې او ما نه در سره بیایي
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم
ولې ما کالی ښکلي دي او که په څلورو روان یم
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی در نه جوړ شي
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم واده خو میله وي خندا ساتیري او ټوکې خو پکې وي کنه خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي
یعنی زما څخه دې خر جوړ که
خر خو ښه دی بار وړي ته چې نشه شې هېڅ په خبره هم نه پوهېږې په شرمو به مې وشرموې وسړیه
زه ډارنه نه دې شرموم تا خو بیخي لیوانۍ را نه جوړ که
ښه سمه ده موټر ته را پورته شه چې ناوخته کېږي
سمه ده دا دی در پورته کېږم دا دروازه خلاصه کړم
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوې پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دی زورور په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچی دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه
زارکت کډارنه هېڅ هم نه کېږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي تا غوندې خو نه یم زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم چه خطر آثار جنگ اکڑی
میز خالی ده رضا چی ها غلطه کینی
سماده در سر شده چی کینی اوف دا موسیقی چونره الوره ده و گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی رضا چی لگ لری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی تا دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفی کرونو گوره
خیر دلک صبر وکا اوس ګوډی راوړی او موسیقي باندېږي
یاره دا موسیقی نشم زغمله مغزیر او خوڑل
و سره و دی شرم ولو نو دا خو آسان خبره دا پخی خوی ندی را تدیلی رازا چه بلار شنو
او رو را دا سال دا مغزیم را او خوڑل دا موسیقی ولی دوم را الوڑه دا 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 انسانانو وانده ده او کدی او خانو
اوف لیوانا یا آقا چه دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دا لیوانه دی چه ده
حالا درزه چی زو پاسه دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پویگی او کاری یارا خیه ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگه چه کار و سره لرم
و سره تلیوانه یک پسد که ولی ناقه غال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیرو بخی دیز ما سره راغله ده ده پر زای زبخ نغواره ما یا وشتباز نیوشوالا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلیه نه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباز ما و داده هم دا اوز زو یارانواره پشار مودی و شرمولو